کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته مطالبه وکړي خو په لبی په خبرونو وکړو د بخندلی وال ساسمان وای له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخندلی وال ساسمان کمپاینری همیرا حمیدی ویلي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي د پتاسال کې د شهید عاقیږي په تیرو لس ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه لا تروسه معلومات نشته ده د پاکستان یو سرحدي چارواکي وویل تر هغه به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیر قاتل ورونه سپاري دغه دروازه د یکشنبې په ورځ له هغې وروسته بنده شوه چې ظاهرا د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږې یو تن یې وواژه او د نورو یې ټپیان کړل په چمن کې د پاکستان د کمیسیارۍ مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بندوي چې د برید مسؤول دوی ته نه وي سپارل شوی اروپای کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی او د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي ویل کېږي چې پاتې مالی پیسې به نایجیریا چاد جنوبي سویډان ایتوپیا سومالیا یمن سوریا لبنان وینزویلا کولمبیا ایکوادور او پیرو سره مرسته کېږي دا ترکیه پولیس ویل دي چې د یکشنبې په ورځ د مرګونی برید بمبي برید په تړاوي وخځه نیولې ده یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې وی 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیاتې نور ټپیان کړل د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان اعلان وکړ چې چا بم ځای پر ځای کړی وو د پولیس لخوا نیول شوی دی پولیس ویل دي 12 امنیتي کمرې کنټرول کړې دي یو شی ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه په خرسون ښار کې ټولې مهمې وطنۍ ویجاړې کړې دي ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپلې شپنۍ وینا کې ویل روسي ځواکونه له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته پرې بشپړ راپور لرو د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 15 تر رسیدلی دی وګړندې په خبرونه کې د دې بندیانو د مدافع وکیل سره خبرې کړې دي او د دې علت موتري پوښتلی دی چې ولې هلته افغانان زندان ته چول کېږي د ژمي په پیلېدو او د هوا په سړېدو سره د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې سپنتو کې نه لري
لرګي سخت ګران شوی دی مخکې 225 روپۍ باندې منو 200 روپۍ ته رسیدلی دی مونږه د اخیستلو توان نه لرو
د هلمند بوست کلا د ویجاړېدو په حال کې ده د سیمې خلک یې د رغېدو غوښتنه کوي موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو نړیوال مسایل ته به هم تم شو چې د امریکا سمندري ځواکونه ویلي دي د عمان په خلیج کې په یو کښتۍ کې څو تنه چاودېدونکي مواد شې حوثي یاغیان غوښتل ترلاسه کړي ضبط کړي دي د دې تر څنګ نور مطالب به هم لرو هلته وکړو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې موز فريد سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو سمبالښت قربانه یو د بخندړيوال ساسمنوي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسيا لپاره د بخندړيوال ساسمن کمپاینر همیرا حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې د شهدا کې په تیرو لس ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوې دي او د ځای او حال په اړه نور معلومات نشته ده هغه حمیدی ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به ویری او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په داسې حال کې چې د ادعا پر بنسټ د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه یې لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدی د طالبانو له لوري په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسۍ د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسه چې طالبان بیا ځلي واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کښېني. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چیغې نومول شوي دي. د 2020 کال په اګست کې د طالبان لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې دي. تفصیل به د صفي الله ستانک زینه واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هرې یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او بې وزلیو روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
دغو افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولی شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدف یې هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولی د امنیت شورا ته منعکس کړو.
که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منی شوي او طالبانو ډېری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابره زیاتې کړي. دغو ټولو پرېکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه هم پارولي، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یبام د افغانستان یو مسلې د تمشو د پاکستانی پولیسو لخوا پسند یالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زر کسانو ته رسیدلې. د خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړه د شنبه مخام ازادي رادیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون کډوالو د نیول لپاره هڅې الا پسې زیاتوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو دي، مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زیات تر دره د دې نو باز اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي، خو نه یې خوشي کوي. د سند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات له تیرو شاوخوا 4 میاشتو روان دي، چې ان ځینې ویزې او پاسپورټ لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانون بیرونی اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرنی ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې لدغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بندیان شي. دی پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي تر 1.5 زر افغانان په سندیالت کې نیول شوي دي. هغې اندېښنه وښوده چې نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي او سمه رسېدنه ورته نه کېږي. له هغلې کاکړ سره صفی الله استنګزي مرکه کړې ده.
کراچی او جنگ شروع کی تقریباً دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر دخز و ماشومان دی.
دی طالبانو چارواکی وای چی موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبری کړي، آتشی مخپلی لیگلی ډیپلوماتان دغه هڅې نتیجه ورکوي که څنګه؟ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي؟
تر اوسه په هیڅ غوږ نه دی ورته نیولی، ځکه چې څومره هم کسان راخلاص شوي دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پیش کړي نو د وکیلانو په ذریعه راخلاص شوي دي. سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزا. یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تېره کړه بیا راخوشي شولو.
دا د خصې خو مطلب چې څوک غیر قانوني طور په یو هېواد هېواد ته لاړ شي نو د هغوی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کاله هم سزا ورکړې ده. نو دا د وکیلانو همت دی چې هغوی هغه سزا یوه میاشت راکمه کړي.
او تاسو له دې ماشومانو ښځو سره نږدې کتلي دي دوی وضعیت څنګه دی؟ دوی څه وایي؟ په ویډیوګانو کې خو دوی ډېر بد حال ښکاري چې لاسونه تړلي دي، اته ماشومان ښکاره کوي پکې.
موږ چې کله هم د دوی خواته ورشو نو دوی موږ ته دغه فریاد کوي چې موږ زر تر زره د دې ځینو اوباس اکثره چې موږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي. اکثره خو مطلب موږ د جیب نه پیسې ورکوو هغه زنانه ته چې بهیي تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه به تاسو ته دا دوایان دي راوړي. پې
په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې صفی الله استنګزي سره د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران ته د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندیو د سون د موادو د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېږي. جزئیات بد احمد تکل لور.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خپور شوې لې ل او یا ټنه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لاره ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي اغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولی چې حوثي ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحدو ایالاتونو د پوز په مرکزي قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستیال ادمیرال برټ کوپر ویلي دي چې دا چاودیدونکي مواد د لسګونه منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو لپاره د سوانګ مواد برابرولی شي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي اغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي ځکه د ده په وینا دا یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه یې په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بې ثباتي ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 7 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. له یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یکشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه ځکه لیک د ولی د تجارتي کښتیو لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شوه. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یوه کارګو کشتۍ کې ټوپک او مهمات وموندل چې ګمان کېږي ایران حوثی اغیانو ته استولی و.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د غلو، یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیږ او تون چلند به نرموي چې د 1988 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وایي ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرڅلۍ په دې ولایت کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په پیل شوي ژمي کې ځانونو او اولادونه ګرم وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
رضوان الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واورې ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وس لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګي.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 100 روپۍ ته رسیدلې دي. مونږ د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالی جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن.
دا چې ژمي راورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي، مونږ یې د اخیستلو وس او توان نه لرو. ژمی هم راورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډېر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله.
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده، که دغه کار مخه ونه نیسي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري، تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده، او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو دپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 5 روپو ټیکس دپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بې وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولی او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله دغه ستونزو څېړنو دغه د حل لپاره یو لار موږ ګورو چې ولس ته هم نقصان ونه رسېږي او کوم چې د لرګو کاروباري خلک دی هغو ته هم نقصان ونه رسېږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کېږي او ځنګلو ته نقصان رسېږي. دغه خبره تقریبا بې بنیاده ده، ځنګلي چې دي بندې دي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو له لوړوالي او نورو ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
په هلمند کې یو شمېر تاریخي ابدات د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هلمند اوسیدونکي تاریخي ابدو ته ګواښ، طبي پیښې، د حکومتونو نه پاملرنه او د خلکو لخوا یې غصب یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت نه دی راغلی چې مخنیوی یې خاص
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې اړه نه لري. ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویرغوي. ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو 3 کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي، چې اوس د یوې لویې غونډۍ پر سر نړېدلي آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهوره شیشک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل سوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده، بیا تر لشکرګاه ښاره پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولی. د بس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره، نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دي جوړ، نه یو پارکینګ سه، نه یو بل شی سته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هم کلا وساتي هم د میلایانو دپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي، په هیڅ ډول لار ولیکه او دغه ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا دلته د یو پارکینګ دا سی او شته ملیان د پاره د دات تاریخي ځای چې بایش په جبانه په دروازه باندې یو څوک پټه کس سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
از بعض ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلاګس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچکالی کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړه.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور خپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه